افغانستان کې د مازیګر 8 بجې سپید ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري. السلام علیکم او د لوی اختر دویمه ورځ مو مبارک شه. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اعلان هرکلی وکړ چې له پاکستان سره د پوځي مرستو لپاره ځینې شرطونه وضع کړي دي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ په بازار کې اور لګېدنه پای ته ورسېده. فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
پاستر کې د مهمو خبرونو سره کې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف د 70 میلیون ډالر او په ارزښت د قرارداد په پرې دوه خبر ورکړ. هغه شدید اور چې د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د 13 ساعتونو رئیس لګیدلی و مړ شو او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی احضار کړی دی. دا خبر نو تفصیل. هغه شدید اور چې د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د 13 ساعتونو رئیس لګیدلی و مړ شو. په دې پیښه کې د چارواکو په خبره 300 دوکانونه وسوځیدل او خلکو ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسېد. له کابل، کاپیسا او پنجشیر څخه د اور وژنې مامورین سیمې ته ورغلي او د اور په کابو کولو کې هم مرسته وکړه. د چارواکو په خبره په دې اور لګیدنه کې ځاني زیان نه دی رسېدلی. د اور لګیدلو دلیل تر اوسه دقیق معلوم نه دی. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف د 70 میلیون ډالر په ارزښت د قرارداد د بشپړېدو خبر ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت په یو بیان کې چې تیره ورځ خپور سو راغلی چې د 9 میلیون 318 زره ډالر په ارزښت یو قرارداد د ټیکساس ایالت په فورت وورت ښار کې له یو شرکت سره لاسلیک شو چې له مخې به یې AC-208 الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته برابرې شي. د امریکا دفاع وزارت وایي دغه قرارداد به د 2013 کال د نومبر تر 30 پرسی. هغه شرکت چې د الوتکې تولیدوي وایي د AC-208 الوتکې پر مختللي کشفي الوتکې دي چې شپه او ورځ کار ترې اخیستل کېدای سي او کولای سي د یغیانو ضد مبارزه ډېر دقیق او برنامه تنظیم او دقیق استخباراتي او پوځي معلومات برابر کړي. د امریکا متحده ایالاتو تیر میاشت اعلان وکړ چې د 228 میلیونه ډالر په ارزښت ټولیز قراردادونه د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره لاسلیک کړي دي. د تخار امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت پر یانګي قلعه یې د طالبانو برید په شاتم بولی دی. د تخار د امنیت قمانداني ویان خلیل اسیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل شغل اسیر ویلی چې اوس مهال دغه سیمه آرام ده. هغه وړاندې ویلی و چې تیر ماښام وسوال مخالفینو چې له څلورو خواوې د تخار پر یانګي قلعه برید کړی و په سیمه کې د موجود امنیتي قواوو د مقاومت سره مخامخ شول او بیرته په شاو ته مول شول. وسوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی کې ایثار کړی دی او په امریکا کې د روسیې د ډیپلوماټانو د استوګنځایونو د تلاشي په اړه اعتراض لیک ورکړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ویلامې کې ویل سوی چې دوی په مسکو کې د امریکا د سفیر مرستیال ایثار کړ. پاکستانی چارواکي وایي دوه نامعلومو کسانو د یو سیاسي مخالف ګوند غړی په نشه کړی و خو پر ځای دوه نور کسان وویشتل. د پیښه نن سهار په کراچۍ ښار کې د اختر تر لمانځه وروسته سوې ده. د پاکستان د متحده قومي غورځنګ غړی خواجه احسار الحسن له دغه برید روغ رمټ ووت خو یو پولیس افسر او یو تنکی ځوان په دې برید کې ووژل سو. دا خبره د متحده قومي غورځنګ او سیمه ییزو پولیسو تایید کړې ده. په همدې برید کې لږ تر لږه 4 نور کسان ټپیان سوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی. د عراق په شمال کې د برېښنا پر وې دولتي کارخانې په برید کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د عراق امنیتي چارواکي وایي درې برید کوونکي نن سهار وختي له لاسي بمونو او انتحاري واسکټونو سره په سامارا کې دغې کارخانې ته ننوتل او بریدونه یې وکړه. په عراق کې د السوماریا خبري اژانس ویلي چې برید کوونکو په لومړي سر کې کارکوونکي محاصره کړل. راپور زیاتوي امنیتي ځواکونو سیمې ته په رسېدو سره 2 تنه برید کوونکي ووژل. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جمعې پر ورځ وویل چې برلین ښایي له ترکیې سره پر اړیکو بیا غور وکړي او له اروپایي ټولنې سره د ترکیې د غړیتوب د ترلاسه کولو مذاکرې باید وځنډول سي. میرمن مرکل دا خبرې وروسته تر هغه وکړې چې انقرې دوه تنه نور جرمنان ونیول. تر اوسه پورې 12 جرمنان په ترکیه کې نیول سوي دي. برلین وایي چې دا کسان په سیاسي تور توقیف دي. په نیول سوو کسانو کې یو هم د دی ویلت ورځپاڼې خبریال دینیز یوسل دی. د بند 200 ورځې پوره سوې. له تېرې وکال را په دې خوا ګڼ اروپایان په ترکیه کې نیول سوي دي او تورن سوي دي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد یې د ترکیې د تیر کال په ناکامه کودتا کې لاس درلود. او یو نوی پراختیایي بانک چې د روسیې، چین، هند او برازیل لخوا تاسیس سوی په پام کې لري روسیې، چین او هند ته 1.4 میلیارد ډالر پور ورکړي. دا بانک په 2014 کال کې تاسیس سو. له یادو پیسو څخه 380 میلیونه ډالر د روسیې د عدلي سیستم د کمپیوټرونو د بیا رغولو، 470 میلیونه ډالر د هند په کلیوالي سیمو کې د اوبو رسولو سیستم د پیاوړي کېدو او پاتې نورې په چین کې د انرژي د سپما او د سیلابونو د کنټرول پر چارو لګیږي. دا ژمنه داس مهال لیلان سوي چې روانونه په چین کې د پرمخود اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشریزه جوړیږي. د خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو ته ورجیاست. ورزو د خبرونه د تحلیل او راپورونو برخه ته. د شمشاد زبران په تخنیکی همکاري په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اعلان هرکلی وکړ چې له پاکستان سره د پوځي مرستو لپاره ځینې شرطونه وضع کړي.
د تروریزم سره جګړه بریالیتوب ته نه رسیږي چې په سیمه کې پاکستان هیواد د هغوی پوځیان، نظامیان، ایسای کاملا د تروریستان څخه ملاتړ کوي، حمایت کوي.
پر دې مسئله مو له یوه سیاسي تحلیلګر سره هم خبرې کړي دي.
دا په هر صورت باندې ګټور کار دی چې پر پاکستان باندې بندیزونه لګول کیږي. هر څومره چې دا بندیزونه شدید کیږي او جدي کیږي، په هغه اندازه به موثریت هم ډیر وي.
په پروان ولایت کې اور لګیدنې زیانونه اړولي.
اوریدل څلور څلور دوکانونه ټول ویډیو شوی دي، ملیونونه خساره پاتې شوی دي.
له دې مهم خبره وو چې د اختر اوله او دویمه خلکو په خوشحالي ولمنځله او تر اوسه په افغانستان کې د کومې جدي پیښې راپور نه دی ورکول سوی. دا جالب معلومات هم په دې خبرونه کې اوري چې یو جاپانی توانېدلې په سپوږمۍ کې اکسیجن عمومي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی وکړ چې پر پاکستان یې د پوځي مرستو لپاره ځینې شرطونه وضع کړي دي. د دې وزارت ویاند وایي د تروریزم پر ضد مبارزه به هغه وخت بریالی سي چې پر پاکستان فشارونه لا ډیر سي. حدیث پردیس له کابل.
د افغانستان دفاع وزارت پاکستان ته د امریکا د پوځي مرستو مشروط کېدل پر ځای او د سیمې د ثبات لپاره ګټور ګام بولي. د دغه وزارت ویاند دولت وزیري د لوی اختر په دویمه ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرۍ پر وړاندې د رواني مبارزې د بریا لپاره پر پاکستان فشارونه خورا مهم دي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې هغه څوک چې د تروریستانو څخه ملاتړ کوي، حمایت کوي، که هغوی باندې فشار وانهچول شي، هغوی ته بالاخره ونه ویل شي چې د دې څخه لاس واخلي، د تروریزم سره جګړه بریالیتوب ته نه رسیږي. چې په سیمه کې پاکستان هیواد د هغوی پوځیان، نظامیان، ایسای کاملا د تروریستانو څخه ملاتړ کوي، حمایت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت له هغې وروسته دا څرګندونه کوي چې تازه د امریکا حکومت اعلان وکړ چې پر پاکستان خپلې پوځي مرستې مشروطوي. د امریکا حکومت د دغه هیواد کانګرس څخه خبر ورکړی چې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې قسطونه تر نامعلومې نېټې پورې ودروي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي که پاکستان په خپله خاوره کې د افغاني اخیانو د پټنځایونو پر وړاندې اقدام ونه کړي، واشنګټن به له پاکستان سره د مرستو د درولو تر څنګ آن پر دغه هیواد د بندیزونو پر لګولو هم فکر وکړي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې پر پاکستان د امریکا د پوځي مرستو یوه برخه بندیږي، خو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د پاکستان پر وړاندې دا د امریکا لومړنی اقدام دی. تر دې وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویلي چې امریکا پاکستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستې ورکړي، خو دوی هماغو ترهګرو ته چې امریکا یې پر وړاندې جنګیږي پناه ورکړه او دا چلند باید بدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیره ورځ د لوی اختر د لمانځه ادا کولو وروسته وویل چې افغان حکومت له پاکستان سره د موجوده ستونزو د حل لپاره هر ډول خبرو ته چمتووالی لري. هم غوښتل چې په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. شو. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان به وایي د امریکا له روسي اقدام داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالات نور د پاکستان پر ژمنو باور نه لري. د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نور امریکا هغه څه چې د پاکستان انتظار لسته هغوی باندې مو باور نه لري او پاکستان ته یو ګواښنه او یا یو ویرونه متوجه کوي.
د ښاغلي شفیق په خبره که څه هم پاکستان به د امریکا د فشارونو په مقابل کې د سیمې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي او د امریکا پر ضد د یوه ایتلاف د رامنځته کېدو ویره هم شته، خو په ټوله کې پر پاکستان د امریکا فشار د افغانستان په ګټه تمامېدای شي.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی وکړ چې پر پاکستاني د خپلو پوځي مرستو لپاره ځینې شرطونه وضع کړي دي. د دغه وزارت وایند وایي د ټوریزم پر ضد مبارزه به هغه وخت بریالی سي چې پر پاکستان فشارونه لا ډیر سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي تر څو چې امریکا د اسلام آباد لخوا په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې د پټن ځایونو خلاف اقدامات په خپلو سترګو نه وي لیدلي، د 225 میلیونو ډالرو دغه مرسته پاکستان ته نه ورکول کیږي. خو پاکستان په خپل خاور کې افغان مخالفانو ته پناه ورکول نه مانی. د غرض د امریکا حکومت د دغه هیواد کانګرس ته خبر ورکړی چې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې قسطونه تر نامعلومی نیټې پورې وځنډوي. په هالند کې مې له میشت لیکوال او سیاسي تحلیلګر زکریا پوپل څخه پوښتنه کړې د پوځي مرستو د ځنډولو دا خبرداری پاکستان ته څومره جدي دی؟
دا په هر صورت باندې ګټور کار دی چې پر پاکستان باندې بندیزونه لګول کیږي. هر څومره چې دا بندیزونه شدید کیږي او جدي کیږي په هغه اندازه به موثریت هم ډیر وي. دلته یو خبره ډیره مهمه ده چې امریکا پاکستان ته په څومره جدیت سره دا پیغام ورکوي چې د ترهګرو ځالې بندې کړي. که پاکستان پوه شي چې واقعا امریکا په جدیت په دې خبره کې او که چیرې موږ دا ځالې بندې نه کړو نو دا به موږ ته ډېر خطرناک واقع بولري. زه په دې متیقن یم چې پاکستان دا کار کوي او بالاخره به دا ځالې د منځه وړي. یوازې د 225 میلیونو ډالرو پرسې په بندولو سره زما د نظر څخه پاکستان حاضر نه دی چې د ترهګرو د ملاتړ څخه لاس واخلي، ځکه د دې ګټې تر دې ډېر غټې دي. که چیرې موږ د پاکستان و غبرګون ته وګورو چې د امریکا د تعزیراتو په وضع کولو سره د چین سره، د روسیې سره، ایران سره او یو شمېر نورو هیوادونو سره خبرې اترې پیل کړې دي، یعنی دا داسې یو عکس العمل یو شو دی چې موږ هم د امریکا په مقابل کې څه کولی شو.
پوپل صاحب، د پاکستاني چارواکو له وروستیو بیانونو او هلته د حکومت پلوي له وروستیو مظاهرو داسې نه ښکاري چې د امریکا دا خبرداری جدي دی او پاکستان یې د چا خبره ورخطا کړې ده؟
نظر څخه د ټرمپ د راتګ سره د پیغامونو به امریکا او پاکستان ته ورکول کېدل او تر ډېر اندازې پر هم جدیت. زما منصور د جدیت څخه څه خبرې دي؟ یوه خبره دا ده چې آیا امریکا به د پاکستان په مقابل کې یوازې په همدې اکتفا وکړي او که به نور هم مخته ولاړ شي، یعنی د بندیزونو به نور هم ډېر کې لکه اوس چې ګواښه کوي، لکه د روسیې په مقابل کې وکړي، لکه د ایران په مقابل کې وکړي. که چیرې دا تعزیرات همدومره مخته ولاړ شي او پاکستان ته دا وښودل شي چې دا کار کیږي، نو په هغه صورت کې به ګټه ډېره وي. د بل طرفه پاکستان په امریکا کې ډېره قوي لابي لري. د پاکستان لابیګران په امریکا کې ډېر کار کوي چې د جدي اقداماتو مخه ونیسي د پاکستان په مقابل کې. نو زما د نظر څخه په نږدې وختونو کې به دې ته وکتل شي چې امریکا نور څونه مخته ځي او نتیجه به هغه وخت معلومه شي.
په پل صاحب، اندېښنه همیشه دا شول کېږي چې افغانستان د نیابتي جګړې په ډګر بدل نه سي. د جنوبي آسیا او افغانستان په باب چې کله د امریکا نوې ستراتیژي اعلانېدله، د امریکا ولسمشر پر پاکستان د فشار راوستلو د یادونې ترڅنګ له هند څخه د افغانستان د لانجې په حال کې د همکاري غوښتنه وسوه. دغه مسله څومره پاکستان لا تحریک ولې سي د سختريزو ډلو د ملاتړ د پاره؟
امریکا دا یو رقم د اختر په توګه باندې و پاکستان ته وویل که چیرې پاکستان د ترهګرو ځالې وتړي نو امریکا به دې کار ته غاړه کښېنږدي چې هند دي په افغانستان کې نور راشکیل کړي. اصلا دا د افغانستان په ګټه نه ده چې افغانستان د ابرقدرتونو او د لویو قوتونو د سیمې د قوتونو د جګړې په ډګر باندې بدل شي، ځکه چې پکښې کې مري افغانان. په دې خاطر باندې دا زموږ په ګټه اصلا نه ده. خو دا په دې معنی نه ده چې که چیرې پاکستان خپلو کړنو ته دوام ورکړي نو موږ به د هند سره د دوستی او همکاري خلاص اخو. د هند سره دوستی د افغانستان لپاره ډېره مهمه او ارزښتناکه ده.
په پل صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې پر پاکستان د پوځي مرستو د بندولو مسله شایي په پاکستان زیات تاثیر ونه کړي، ځکه چې د دې مرستې اندازه کمه ده. نور کوم اقدامات داسې دي چې امریکا کولی سي پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره ورڅخه استفاده وکړي، یا هم افغان حکومت په دې برخه کې له امریکا څخه د مرستې غوښتنه وکړي.
ډېر کارونه کېدای سي چې وسي. یو د هغو کارو څخه دا دی چې اقتصادي بندیزونه پر ولګول شي. دا اقتصادي بندیزونه یوازې د امریکا نه وي بلکې د اروپایي اتحادیې هم وي. که دغه بندیزونه پر پاکستان ولګول شي، پاکستاني توکي اروپا او امریکا ته صادر نه شي، د پاکستان اقتصاد د سقوط سره مخامخ کیږي. یوه خبره. دوهمه خبره، حتی که د سویفت د سیستم څخه، د سویفت د بانکي سیستم څخه پاکستان قطع شي لکه ایران چې قطع شو، دا به د پاکستان لپاره فاجعه وي. او زه متيقن یم چې پاکستان په هیڅ بیا باندې جته حاضر نه دي چې دا دوه کار وسی. که چیرې دغه ګواښ ورته جدي وسی او دوی پوه شي چې همدا کار کوي، لکه جورج بوش چې دا اختر و پرویز مشرف تور کړی وو، د هغه منظور هم دا نه و چې بمب پر دوی ورځي، بلکې منظور یې همدا سي تعزیرات و. نو زما د نظر څخه په دې صورت کې به پاکستان مجبور کیږي چې د ترورستانو د ملاتړ څخه لاس واخلي.
په هالند کې مش لیکوال او سیاسي تحلیلګر زکریا پوپل و چې د ازادي رادیو پښتنې ځواب ولې د افغانستان دفاع وزارت د امریکا د هغه اقدام هرکلی کړی چې پر پاکستاني د خپلو پوځي مرستو لپاره ځینې شرطونه وضع کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي تر هغه چې امریکا د اسلام آباد لخوا په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې د پټن ځایونو خلاف اقدامات په خپلو سترګو نه وي لیدلي، د 225 میلیونو ډالرو دغه مرسته پاکستان ته نه ورکول کیږي. خو پاکستان په خپله خاوره کې افغان مخالفانو ته د پناه ورکول مسله نه مني. وایي چې امریکا د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د خپلو ناکامیو پړه پر پاکستان اچوي. د امریکا حکومت دغه راز د هیواد کانګرس ته خبر ورکړی چې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې قسطونه تر نامعلومې نیټې پورې وځنډوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ په بازار کې اور لګیدنه چې نن دویمه ورځ وه پای ته ورسېده. ویل سوي چې دغه اور ګڼ دوکانونه سوځولي او خلکو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت مالي زیانونه اړولي دي. د ازادي راډیو له خبریال احمد هنایش څخه مې شبه مخ کې نور معلومات غوښتل چې تازه وضعیت څه دی.
ټول میډیار شویدل میلیونونه خساره پاتې شویدل.
د انسانانو د ټپي کېدو یا هم د مړینې راپور تر اوسه ورکول شوی دی که یوازې اور لګیدنې مالی زیان اړولی.
تر اوسه ځاني تلفات نه لري، ځکه چې رخصتي وو په دوکانونو کې، هیڅ څوک نه وو، صرف خساره ډېره شویده.
دا اور اوس هم روان دی که مړ شوی دی یا د پخوا په نسبت کنټرول شوی؟
د سیمه ییزو چارواکو اوس ویلی چې سایه د کابل، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو راغلې ده، اوره بالکل ختم شوی ده او خلاص دی، بالکل دا پیښه ختم شوې ده.
په دې پیښه کې یوازې د قانونو ته زیان رسېدلی دی که د خلکو کورونه هم زیانمن شوي دي؟
هغه ځای چې اور لګېدلې ده هلته د خلکو کور نه و، ټول دوکانونه وو چې په دوه طرف کې اور لګېدلې ده او ټول خراب کړې ده، قطعاً د خلکو کورنۍ نه وو.
انیش صاحب، د اور لګېدنې علت څه شول سوی دی؟ ولې دغه اور بل سوی وو؟
د دې دلیل چارواک تر اوسه صد ویلې نه ده، خو هغوی تاکید کوي تر اوسه روښانه معلومات نه لري که د هغې اصلي دلیل د دې پیښه څه دی. عیني شاهدان او سیمه ییز خلکو وایي چې هغه کسان چې معتاد وو هغوی تریاک وهلی وو، کافروشي کې او دوکان یې سرای وو چې کا او لرګي خرڅول وو په هلته، په دې علت اصلي دا دی چې معتادونو هلته تریاک وهلی وه، په دې خاطر دا پیښه رامنځته شوه.
انایش صاحب، خلک څه وایي چې دی اور ولې دومره زیات وخت دوام وکړ؟
سیمه ییزو چارواکو وایي په دې خاطر چې ډېره دا پیښه ډېره غټ وو، ځکه چې لرګي سرای وو او کافروشي وو، اور ډېره غټ وه او ګسترده وو. خو مګر یو ځینې دلیل دا وو چې د اطفایه د پروان ولایت اطفایه چې په مرکز کې د چاریکار او اوربند ډېره لاره ده، 100 کیلومتره هغه فاصله لري، امکانات هم ډېر محدود وو. د کابل او کاپیسا او پنجشیر چې امکانات را جمع شوه، راټوله شوه چې هلته بیا لږ تاثیر وکړ چې تقریبا دوه روز وخت ونیول.
په دغو دوکانونو کې چې تاسو یادونه وکړه چې هغې کې لرګي هم خرڅېدل، پروړه هم خرڅېدل، نورو کومو شیانو دوکانونه وه؟
هغه 1500 دوکانان چې ټول له منځه تللی ده، هغوی ټولو پکې مختلفه شیونه خرڅېدل، د خوراکي مواد، د پوشاکي، د دقاني لوازم، ټول شیانه چې د عمومي ضرورت د خلکو د غربان سرون ولسوالیګانې شیخ علي، سرخ پارسا، شنواری او سیاګرد ولسوالیانو ټول باندې حتی بامیان چې هغه د بامیان مسیر هم دی، لوی لارې مسیر دی او د بازار ډېر مرکزي بازار و، ټولو شیونو په دوکانونو کې خرڅول کېدل.
بلې، دا 400 دوکان سوځېدلې کې 500
سرچینې وایي چې د 400 ډېر، خو مګر خلکو وایي او عیني شاهدان وایي ډېر دی، احتمالا د 500 دوکانونه رسېدلې دي دا خسارا.
په پروان ولایت کې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش و چې د سیاګرد ولسوالۍ په بازار کې د اور لګیدنې په اړه معلومات راکول. دغه اور نن مړ کړی سو. د ځینو سرچینو په حواله وویل چې په دې اور لګیدنې کې په سلګونو دوکانونه سوځېدلې دي. دغه اور پرون بیل شوی و.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
یو بیا تاسو ټول اوریدونکو ته د لوی اختر د دویمې ورځې مبارکي وایو. په افغانستان کې خلکو د اختر اول ورځ او نن یې دویمه په خوشحالۍ سره ولمانځله. د خوشحالۍ په داسل کې ولمانځل سو چې په وروستیو اونیو کې یو لړ خونړیو پیښو خلکو ته د امن پرخه کې اندېښنې پیدا کړې وي. تر اوسه په افغانستان کې د کومې جدي امنیتي پیښې راپور نه دی ورکول سوی. حدیث پردیس له کابل را سره په مستقیم تماس کې دی. پردیس، په کابل کې د اختر دویمه څنګه وه او وضعیت اوس څنګه دی؟
سلام تاسو ته. د اختر دویمه ورځ مو په خیر. نن کابل خاریانو د اختر دویمه ورځ په خوښۍ او بیله دی چې کومه جدي پیښه رامنځته شي ونمانځله. نن د پرون په پرتله ګڼه ګوڼه په ښار کې زیاته وه. امنیتي ځواکونه هم په واټونو کې تنظیم شوي وو، امنیتي تدابیر جدي نیول شوي وو او ګڼه ګوڼه هم زیاته وه. او ما د کابل د امنیت قمندانې له ویان بصیر مجاهد سره خبرې وکړې. لاغنه مې پوښتنه وکړه چې د کابل کې د پیښو په رابطه مې ترې وپوښتل. هغه وویل چې تر اوسه پورې د کوم جدي پیښې راپور دوی ته نه ده ورکړل شوی او تر اوسه پورې یعنی اختر په خوښۍ سره لمانځل شوی او کومه خاصه جدي ستونزه نه ده رامنځته شوې. بلې خالص صاحب،
پر دې صاحب تاسو نن د کابل بیلابیلو سیمو ته هم سر ورښکاره کړه. د چا خبره په دغو سیمو کې تاسو څه تدابیر ولیدل چې د نورو اخترونو په نسبت فرق درلود؟
بلې، یو موضوع دا و چې سالی صاحب په میله ځایونو کې ګڼه ګوڼه زیاته وه. بله موضوع له خلکو سره مو چې خبرې وکړې، خلک هم د امنیتي تدابیر نه راضي وو. دوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر نه یوه ورځ وړاندې شپنه کړې وه چې په ټول افغانستان کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي او همداراز په کابل کې هم. له دوی سره چې مونږ خبرې وکړې، دوی هم د امنیتي تدابیر نه راضي وو او هیله یې وښودله چې کاش چې په افغانستان کې همدغه د اختر د اولې او دویمې ورځې په څېر چې نن په ارامۍ سره دغه ورځې تیرې شوې، ټولې ورځې همداسې په ارامۍ سره خلک تیرې کړي او د اختر خوښي وي او یا که نوره خوښي وي، نو په ارامه او سوله ییزه فضا کې د خپلې خوښۍ او خوشحالۍ سره ونمانځي.
پر دې سب تقریبا په د تیر میاشتې کې په افغانستان کې څو خونړۍ بریدونه وسول. خلکو هم اوسنی اختر د بیرې او اندېښنو په فضا کې ولمانځله. له خلکو سره عمدتاً کومې اندېښنې موجودې وي؟
بلې، یوه جدي اندېښنه چې د خلکو سره موجوده وه او چې موږ سره خبرې کولې، یعنی لورایه دا اندېښنه دوی مطرح کول او همداراز احساس کېدله. په البته جماعتونو کې چې په کومو وروستیو کې بریدونه وشول دا مسله موجوده وه. یعنی د خو کله چې دا خبر نن دوی سره مونږ خبرې وکړې، نو چې تر اوسه پورې کوم پیښه، یعنی پرون هم په جماعتونو کې کوم خاصه پیښه رامنځته نه شوه او نن هم ټوله کې چې امنیتي وضع ښه وه، نو دوی د امنیتي ارګانونو له تدابیرو خوښ وو او همدا یې غوښتنه وه چې که څه هم یعنی د افغانستان دښمنان خپل پلانونه لري، خو دوی باید ورته بیداره اوسي او د دغه پلانونو د شنډولو لپاره جدي امنیتي تدابیر په پام کې ولري او همداراز دوی به موثره همکار پاتې کېږي.
بلې، پردې صاحب، ولسمشر د اختر په اول ورځ تر لمانځه وروسته خلکو ته په خپله وینا کې د یووالي پیغام ورکړ چې شیعهګان دې د سنیانو مسجدونو ته ورسي، سنیان دې د شیعهګانو تکیه خانو یا هم عبادت ځایونو ته ورسي. دې مسئلې څومره په خلکو کې د یووالي روحیه را ژوندۍ کړه؟
سالی صاحب یو موضوع چې په خورا یعنی د هیوادوال سره چې کلم خبرې کیږي په دغه خاص مشخصا په دې رابطه باندې لنی کمرغه یعنی یو سنی هیوادوال سره خبرې کیږي او که یو څوک شیعه وي نو دوی په یعنی په پوره اطمینان سره دا خبره کوي چې په همدې خاوره کې دغه مذاهب مختلف مذاهب وو چې څوک پیروان دي هغوی په ورورګلوي فضا کې ژوند کړی او هېڅکله به دا ډول توتې ونشي کړی چې د مذهبونو تر منځ چې کوم وحدت او یووالی شته ده دې ته زیان ورسوي. نو په دې رابطه باندې دوی خورا مطمئنه دي او یعنی هېڅ ډول وایي چې توتې او په دې رابطه چې کوم هڅې کېږي دا به نتیجه ورنه کړي.
ډېره مننه. حدیث پردیس و په کابل کې. بختور دې شاستر
لیکاله دې مبارک السلام علیکم رحمت الله خان د آزادۍ رادیو خبریال ټول اسلامي امت په ځانګړې توګه خوږو همکارانو ته د اختر مبارکي وایم.
السلام علیکم ستړي مشه زه محمد حدیث پردیس تاسو ټولو د لوی اختر مبارک وي.
السلام علیکم اجمل قربان یم به اختر مبارک شه قربانی مو قبول.
السلام علیکم زه ابراهیم صفیم د آزادۍ رادیو لاره تاسو ټولو ته د لوی اختر مبارکي وایم. هله د چی خوشاله آرام او سوکاله اختر ولرئ.
السلام علیکم زه سباون کاکړی ما ټول ته د لوی اختر مبارک وي.
سلامونه از نصرت پارسایم د آزادۍ رادیو خبریال لوی اختر یا د خوشحالی او راز ټول هیوادوارو ته مبارکي وایم.
مینوالو سلامونه او لوی اختر مو مبارک. یوسف زدرانیم مونږ نن هم په کار باندې لګیو چې تاسو ته رپورټونه او خبرونه وړاندې کړو په دې هیله چې تاسو ټول خوږ او خوشاله اختر ولرئ. تاسو ته د اختر درې ورځې خوشاله غواړم.
یو جاپانی توانیدلی په سپوږمۍ کې اکسیجن پیدا کړی. اسمت سروان او نور تفصیل.
یو جاپانی څېړونکی په دې بریالی شوی چې په سپوږمۍ کې زموږ د مځکې اکسیجن ومومي. ساینسپوهان له ډېرو وختونو راهیسې باوري ول چې د څو میلیارد کاله پخوا اکسیجنونه په سپوږمۍ کې موندل کېدای شي. دوی له ډېرو کلونو په دې پوهېدل چې په سپوږمۍ کې اکسیجن شته، خو اوس جاپانی څېړونکی سیلینی د اکسیجن په موندلو بریالی شوی او د دې لپاره چې د اکسیجن له مځکې سره تړاو لري د ساینس پوهانو لا زیاته لیوالتیا ورسره پیدا شوې ده. د جاپان د اوزاکار پوهنتون یو شمېر ساینس پوهانو په سپوږمۍ کې د موندل شوي اکسیجن جزئیات په استرانومي نیچر مجله کې خپاره کړي دي. د دوی په باور دا کشف نه یوازې د مځکې د څو میلیارده کاله پخوا وخت یو پټه څنډه بیانوي، بلکې اوس هم کېدای شي چې د مځکې پر ابتدایي اتمسفیر زیات پوه شو او سپوږمۍ ته د اکسیجن د تلو د نظریې په اړه معلومات ترلاسه کړو.
تاسو له پیغامونو
نو سید خان د غزنی ولایت تاندړو لولسوالی خبرې کومه. زه د آزادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته د زړه له کومې سلامونه وایم چې د خدای د وکړه اختر یو د سولې اختر او ټولو مسلمانانو ته یو د سولې پیغام راوړي.
اختر د ټولو مبارک شه. اختر د ټولو مبارک شه که په وطن وي او که ورک له وطن وینه. السلام علیکم شاباس کلندر زدران یم د پکتیا ولایت ګرد چاینا. تاسو ته اوریدونکو ته کارکونکو ته ټولو ته سلامونه نیکې هیله او د لوی اختر مبارکي وایم. خوشحاله یم چې تاسو ته پیغام ثبت کوم د نشریدو په هیله یم او د ټولو افغانانو لپاره د لپاره د ټولو پښتنو لپاره هغه چې د نړۍ په هر ځای کې وي هر ورځ اختر اختر غواړم د دوی د سوکالۍ آرامۍ او خوشحالۍ په تمه رب تعالی ته لاس په دعا یم. وسلام د احترام.
بلې السلام علیکم محمد قاسم زواکم د هلمند ولایت څخه پیغام پیښم. لمړی د لوی اختر مبارکي تا ته د رادیو ټولو همکارانو او ریډونکو ته وړاندې کوم او په دې هیله مې چې سوکاله د افغانستان ولرو. د ټولو هغه مخالفینو ته غوښتنه لرم چې دامګړې په جګړه کې ښکیل دي او د نورې وادو لپاره جګړه کوي. د دوی څخه هیله کوم چې نور جګړه پاتې او د خپل هیواد ته یو خوشحالي په نصیب کړي. سلام محمد قاسم زواک.
الو السلام علیکم زه د زابل د ولایت په خاکه افغان د ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. د ټول افغانستان شریف خلکو ته د اختر مبارکي وایم. زموږ د خاکه افغان د ولسوالۍ د اختر مخنیوي خو د پاکستان غلامانو وکړو. نو له الله پاک سره شکر چې موږ ته صبر او وسیله غواړو او دې ته جزا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست اوسنۍ خبری مجله د غلطه پای تر رسیدي دویمه ماشمنی خبری مجله چې د ماشام تر او بجو دوام کوي له احمد جعفر احمدی څخه اوري چې له تازه راپورونو خبرونو او مطالبو سره استودیو ته راغی. احمدی صاحب د لوی اختر دویمه ورځ مو مبارک سه او مهرباني.
تشکر از شما.